دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې وروستیو هڅو ته خوشبیني څرګندوي. په دې خبرونه کې نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او د ازادۍ رادیو اونیز بحث هم لرو. سلام درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې صفی الله ستانگزی ته غوښ شي چې تر دې د خبرونه اوروي.
سلامونه د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره څوارلس افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي له ځینو سیمو د ناامنیو له راپورونو سره سره د اختر په مناسبت برقراره شوې آرامه وضع لا هم دوام لري. او په نړۍ کې د کرونا ویروس په اړه باندې هم تاسو ته تازه خبر درکوو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره څوارلس افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بېګا شپه په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسته برید کړی و. دفاع وزارت وایي په طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند نن جمعه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي امنیتي ځواکونو د سیف الله په نامه زموږ یوه پوسته ده په دغه د پټان اړوند سرحد ته نږدې، چې په دغه باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې په 18 تنه وسلوال طالبان د صلیب سرخ د وسلین د وینا په اساس باندې وژل شوي دي. همدارنګه 9 تنه نور ټپیان شوي دي. خو بدبختانه ملي امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د پروان په غوربند کې وړ مشپه د طالبانو په برید سره و افغان سرتیري وژل شوي او اخوا په لویدیز ولایت فرا کې هم د افغان پولیسو په پوستې باندې د طالبانو په برید سره و پولیس افسر وژل شوي. افغان چارواکو بیا ویلي په زابل کې 13 وسلوال طالبان وژلي او هم په فرا کې 8 وسلوال طالبان وژلي دي. د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو دوه ورځو کې دا نښتې داسې وخت شوي چې د اوربند د تمدید هڅې کېږي او هم وسلوالو طالبانو د بندیانو خلاصون لپاره یو پلاوی کابل ته استولای دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له ځینو سیمو د ناامنیو له راپورونو سره سره د اختر په مناسبت برقرار شوي آرامه وضع لا هم دوام لري. دا خبره د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلی. جاوید فیصل ویلي اوربند یو پیچلی عملیاتي مسؤلیت دی چې د پیښو د مخنیوي په خاطر ډیرو مثمرو او مداومو همغږیو ته اړتیا لري او د هڅې به روانې وي. طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړی و او هم افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون د اوربند اعلان تر څنګ د 2000 طالب بندیانو د خلاصولو امر وکړ. امنیت شورا هیله ښکاره کړې چې د آرام وضع یا اوربند تمدید شي، خو طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په بدخشان کې سیلابونو د دریو تنو ژوند اخیستی او په لسګونه کورونه ویجاړ کړي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل: کوم سیلونه چې د شپې راغلي ډیر خلک یې زیانمن کړي، ډیر کورونه وران شوي، خلک بار پاتې او لارې تړل شوي دي. ښاغلی دهقان زیاته کړه د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې سیلونو دوه تنه په شکی ولسوالي او یو تن د کشم په ولسوالي کې وژلي. د همایون دهقان د معلوماتو له مخې دې سیلونو نږدې سل کورونه د مرکز فیض آباد په اوومه ناحیه کې تخریب کړي، شپېته کورونه د یومګان په ولسوالي کې، څلوېښت په شکی ولسوالي کې، همداراز یو شمېر کورونه په بهارک او کشم کې وران شوي دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به نن خبری غونډې ته د چین په اړه خبرې وکړي. دا غونډه یوه ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د چین وکیلانو د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون تصویب کړ. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د جمعې په ورځ به چین ته په درناوي خپل دریځ اعلان کړي او د زیاته کړه چې اداره یې له چین سره خوشحاله نه ده. ولسمشر ټرمپ بیا وویل د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون د تصویب په خاطر به سخت ځواب ورکړي، خو ده په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون تصویب داسې اندېښنې پیدا کړي چې په کور دننه د دې سیمې نیمه خپلواکي به ورسره پای ته ورسیږي. د هانګ کانګ لپاره په نوی قانون کې راغلی چې خیانت، ورانه، فتنه او بهرنی مداخله منع شوی او پیکینګ ته اجازه ورکړل شوی چې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره د چین امنیتي اډې په هانګ کانګ کې ځای پر ځای کړي. د کرونا ویروس په اړه هم تازه خبر دا دی چې سره له دې چې په اروپا کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه راکم شوی، خو آسیا بیا هم له بدې وضع سره مخ ده. په اروپا کې ځینو هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. په چک جمهوریت کې هم وار له مخه محدودیتونه کم شوي دي او له یو بل سره د اروپایي هیوادونو له یو بل سره لارې هم خلاصې کړې دي. خو آخوا په آسیا کې جنوبی کوریا چې د کرونا ویروس په وړاندې په مبارزه کې مخکښه بلل شوی و، یو وار بیا د ځینو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. تازه 200 ښوونځي تړلې دي. همدارنګ جاپان هم د کرونا ویروس د یوې نوې څپې ګواښ کړی دی. په ټوله نړۍ کې کرونا ویروس تر اوسه څه باندې 2.5 میلیونه کسان اخته کړي او له ډلې 3,60,000 کسان مړه کړي دي. د کرکټ خبر هم دا دی چې د افغانستان او استرالیا کرکټ ملي لوبډلې ټیسټ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي دا ټیسټ لوبه د استرالیا په کوربتوب د نومبر له 1 تر 15 دوام کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله ستانکزي هیله ښودلی چې تر هغې به د کرونا ویروس ناروغي خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د ستانکزي په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یو ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش، آیرلند، هندوستان او ویست انډیز سره مخ شوی چې له لومړیو دوه لوبډلو لوی بریا خپل کړی، خو وروستیو دوه ماته منلی.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړو کمیدو او د بندیانو خوشی کېدو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی.
دغه قدم په قدم باندې مخکې تلل، دغه قدم په قدم باندې نرمي د سولې د مذاکرات لپاره لاره او بستر هواري. موږ له دغه بستر زمینی ډول باندې استفاده کوو.
په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم پوښتلی دی. په نورو موضوعاتو کې، په تیرو دو میاشتو کې په ټول هیواد کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې شوي او لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي.
1,400 حادثې ترافیکي منځته راځي، 1,600 نفره مړه شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر د چین په پارلمان کې د هغې لایحې د تصویب په اړه نن وینا وکړي چې له مخې په هانګ کانګ کې د چین لانجمن امنیتي قانون نافذیږي. د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې د حکومت لخوا د سلګونه طالب بندیانو د خوشي کولو مسله له شنونکو سره څېړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. تاسو د دې غرمنۍ خبری مجلې د لومړي راپور اورېدو ته رابولم. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر وایي قراین ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم وایي نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له بلې خوا یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغه وی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی بې باوري او بخې رامنځته شوی باور بې ساری دی. خاطر پردیس په دې اړه له کابل نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچنی اختر کې درې ورځنی اوربند افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادیدل او د طالبانو له لورې له دې اقدام څخه هرکلی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پرمختګونه ګڼل شوي دي. د نوموړي په خبر افغان حکومت هیله مند دی چې بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پښتنې د طالبانو پښتنې د حکومت لپاره ویل چې بندیان خلاص کړي، دا د بندیانو خلاص کړو ورته توربند دوی اعلان کړ. په مقابل کې موږ ومانه بیا د 2000 بندیان د اعلان خبر وشوله. موږ د یو ورځ باندې چې بي سابقه حرکت هغه مور خلاص کړ، دغه قدم په قدم باندې مخ تلل، قدم په قدم باندې اعتراف، دغه په قدم قدم باندې نرمي، خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لار او بستر هواري. موږ له دغه بستر زمینی ډول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه هم په دې اړه زمونږ اړیکو ته ځواب ورکړی دی، خو دغې ډلې د افغان حکومت له لوري د 2000 بندیانو د خوشي کېدو اقدام ستایلی. دې ډلې وړاندې لدی ویلي و چې د بین افغاني خبرو پیل وړاندې باید 5000 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو څخه خوشي شي. مخکې تر دې یو سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس وټاکل شو چې یا د شورا د سولې په برخه کې هر ډول پریکړې صلاحیت لري. خاغلی عبدالله ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو پاړه د نموړي د ورستي اقدام پاړه هرکلی کړی او دغه ګامی د سولې د پرمختګ لپاره یو مثبت ګام یاد کړی. هممهاله د طالبانو یو پوخانی چارواکی ست اکبرغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامسته شوی د باور فضا به ساري او طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره لدی فرصت څخه په استفادې سره بین افغاني خبرو ته کینی. هغه وایي
دواړو طرفو ته دا مناسب دي چې ډیر ژر بین افغاني مذاکرات ته ځان ورس. علاوه پر دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دي، هغه په دواړو طرفو کې دا لیکي زور راولي چې بین افغاني مذاکرات شي.
طالبانو هم د حکومتي بندیان د خوشی کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندز او بغلان ولایتونو کې اتیا افغان سرتیري آزاد کړ. خو د سولې د بین افغاني خبرو د پیل لپاره دغه خوشبيني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې افغان سرحدي ځواکونو پر پوسټو بریدونه وکړل. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ یو امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نو غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ طالبانو د پروان ولایت په سیاکرت ولسوالۍ کې په سیمه ییزو اردو برید کړی او نه افغان سرتیري وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د پولیسو په یوې پوسټې حمله کړې ده. طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان وکړ چې حکومت هم دا اوربند ومنه او ورته اعلان وکړ. خو سره لدی چې د دوړو لورو د اوربند غزیدو یا ماتیدو خبره نه کیږي، د داشن حملو راپورته کیدل چې د سولې او بین افغاني خبرو د پیل لپاره یې هلی هم اغیزمنی کړې دي.
تر زیاته مننه پر دې سب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبريال راپور مو اوریده چې وایي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. د ملي امنیت شورا یو چارواکي زمون خبريال ته ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل پر وړاندې ټول خندونه لري شوی. دغه خبرې چې د مارچ د لسمې نیټې لپاره پلان شوی وي د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله تر اوسه نه دي پیل شوي. په وروستیو څو ورځو کې هم د حکومت او هم د طالبانو لخوا د بندیانو تبادله یو ځل بیا پیل شوه. صالح محمد صالح په دې اړه په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له استازي نعمت الله کریاب سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا واقعا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پرته خنډونه لري شوي دي؟
د افغانستان د دغه اوږدې غمیزې او کشالې او د سولې ته رسیدو په برخه کې د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم یو څه خنډونه شته دي او ټول نه دي لري شوي. د طالبانو په منځ کې خای ځینې ډلې داسې وي چې هغه په جګړې باندې باور لري. په دې کې به خای په افغانستان کې ځینې مافیایي کړۍ او ناروا اقتصادي ډلې چې دي هغوی هم نه غواړي چې دغه کشاله او دغه ستونزه اواره شي او دلته سوله او ټیکاو راشي، ځکه د هغوی هغه ناروا او ګټو ته بیا ځان رسیږي. اوس مهمه دا ده چې د طالبانو او د افغانستان حکومت دغه هر څه څنګه مدیریت کړی شي. دا وړې وړې پیښې چې رامنځته کیږي هغه د خبرو معنی نشي. او تر ټولو مهمه دا ده چې تیرو شلو کلونو کې چې څومره جګړې ادبیات رامنځته شوي دي او د یو بل په ضد باندې څومره تبلیغات کېدل یا شوي، دا غو لهن او ژبې ته تغیر ورکول په کار دي چې دغه درز د لویوالي په ځای باندې د همغږۍ یووالي او غیږ ورکول ته بل اخر لار واره شي او دغه افغاني خبرې پیل شي. دغه نو وروسته بیا سړی په دې باندې باورمن کېدلی شي چې ک دواړه لوري بیا په بین الافغانی خبرو کې ځنې داسې شرایط تر مخته کې چې هغه په واقعي ډول د افغانستان د کشالی د حل لپاره نه بلکې د خپل مقاصد په برخه کې دی، بیا هم نړۍ او هم د افغانستان خلک دې برخه کې یو تصمیم نیولای شي.
څه فکر کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د نړیوالو لیوالتیا تر پخوا کمه سوې نه ده؟ پخوا د نړۍ ګڼو مشرانو د دغه خبرو پر پایل ټینګار کاوه، د دغو خبرو په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو ټینګار کاوه، خو اوس په دې برخه کې زیاتې څرګندونې نه کېږي.
د افغانستان د کشالی د حل په برخه کې د نړیوالو هغه غبرګونونه لکه چې پخوا یې څومره لیوالتیا وره کمه شوې وه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی افغانستان ته شا کړې ده. اوس نړۍ په خپل کړاو وخته ده او غواړي چې خپل ولسونه وژغوري، ځکه هلته د کرونا وبا راغلې ده او ګرده نړۍ هغه په ټپه ودرولې ده. اوس تر ډېره د دغې غوټې د پرانیستو هغه حل لاره چې د هغه د امریکا سره ده، نو د امریکا لیوالتیا خو کمه نه ده، ځکه خلیلزاد دا اوس هم په دغو سختو حالاتو کې لګیا دی او د هیوادونو تورزی د افغانستان مشرانو تورزی خبرې کوي. زه فکر نه کوم که نړیواله لیوالتیا په دې برخه کې راکمه، ځکه هغوی غواړي چې د افغانستان کشاله د خبرو د لارې حل شي. اوس هم د سیمې هیوادونه هم نړۍ د بین الافغاني خبرو د پیل
د افغانستان حکومت ته هغه سیمه ایز او نړیوال اجماع چې د سولې پروسې ته مهمه ګڼله، څه فکر کوي چې ترلاسه کړې ده؟
په دغه نړیوال اجماع پر رامنځته کېدو کې هم د امریکا رول ډیر بارز دی. د امریکا د خارجه وزارت او د سولې استازی چې دی خلیلزاد د سیمه ایز او نړیوال اجماع پر رامنځته کولو کار کوي. دغه وروستي سفرونه چې قطر ته دي، هند ته دي، افغانستان ته دي یا د سیمې نورو هیوادونو ته دي، تر ډیره په دغه چاره کې یو څه برلاسې ښکاري او داسې د نظر اختلاف تر اوسه نه دی رامنځته شوی چې په واقعي ډول سړی وګوري چې د سیمې هیوادونه یا نړیوال د افغانستان د کشالی د سوله ییز حل باندې ټینګار نه کوي یا دې ته لیواله نه دي. زموږ دپاره تر ټولو مهمه دا وه چې بین الافغاني اجماع رامنځته شي، او دغه کار هم په دې وروستیو شپو کې وشو. تر نړیوالې اجماع لومړی زموږ اجماع د افغانانو اجماع ضرور و، هغه وشو. اوس د سیمې هیوادونه هم د همدغه اجماع نه په الهام اخیستو هم شاید چې پخوا کم نظر کلاره هم او په ښکاره نه وي، اوس په کې تغییر راولي.
په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازی نعمت الله کاریاب چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې په برخه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور کورنی موضوعات هم لرو، خو د شیبه ورځو یوې نړیوالې موضوع ته تکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د چین په اړه په یو خبري غونډه کې خبري وکړي. دا څرګندونې بدای ورسته له هغه وکړي چې د چین مقننه قوې د هانګ کانګ د ملي امنیت په اړه د قانون لانجمنه طرح تصویب کړه. ښاغلی ټرمپ له دې مخکې د چین په دې کار غوسه څرګنده کړې وه چې د هانګ کانګ د ملي امنیت لپاره یې دا طرحه جوړه کړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. لودین صاحب،
ډیره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د دې اداره له چین سره خوشاله نه ده او نن به یو خبري غونډه کې په دې اړه خبري وکړي. ټرمپ که څه هم د چین په اړه د کېدونکو اعلان جزئیات نه دی ورکړي، خو اشاره یې کړې چې د ملي امنیت نوې لانجمنې طرحې ته به د امریکا ځواب سخت وي. چین به د ملي امنیت په دې قانون سره د هانګ کانګ د نیمه خپلواک سیستم آزادۍ ته هم پای ورکړي. د یوې لایحې له مخې چې تېر کال ډونالډ ټرمپ لاسلیک کړې، نوموړی دا واک لري چې د امریکا د هغې اقتصادي امتیاز یوه یا ټولې برخې ختم کړي چې هانګ کانګ له چین سره د خپلې آزادۍ نه په استفادې ګټه ورنه اخلي. د ډونالډ ټرمپ اقتصادي سلاکار هم خبرداری ورکړی چې سوداګرۍ او نورو مالی چارو کې به له هانګ کانګ سره هم هغه چلند کیږي لکه چې له چین سره کیږي. د ټرمپ اقتصادي سلاکار لاری کوډلو سی ان بی سی سره مرکه کې ویلي چې دوی به تفاوت نشي پاتې کېدای او هغوی باید حساب کتاب ته حاضر شي. د امریکا له دې توند دریځ سره سره معلومه نه ده چې دوی به د هانګ کانګ اقتصاد دغه ځانګړی حالت ته پای ورکړي او کنه. تمه دا ده چې ټرمپ به نن د چین په اړه هدفي بندیزونه، نوې تعرفې او په چینایي کمپنیو نور محدودیتونه اعلان کړي. د ټرمپ بل اقدام کېدای شي هغو زرګونو چینایي محصلانو ته د کلنۍ ویزې ورکړه اغېزمنه کړي چې د امریکا له پوهنتونونو فارغېږي. د چین د خلکو کانګرس پرون د مې په 28مه د هانګ کانګ په اړه د قانون لایحه تصویب کړه او سږ کال د کانګرس کلنۍ غونډه هم د کرونا ویروس په کبله لنډه ترسره شوه. د چین له خوا د ملي امنیت نوې طرحه په هانګ کانګ کې د زرګونو ډیموکراسي پلوه کسانو د مظاهرې لامل شوې او دغه مظاهرې داسې مهال ترسره کېږي چې هلته د کرونا ویروس په کبله د خلکو په غوندو او راګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د قانون په هانګ کانګ کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه، خیانت او فتنه اچونه محدودوي او چین ته دا واک ورکوي چې په دغه نیمه خپلواک ښار کې د مظاهرو د کنټرول لپاره امنیتي ځواک هم ځای پر ځای کړي. که څه هم د چین صدر اعظم لی کیچیانګ ویلي چې دا قانون د هانګ کانګ ښار له ثبات او نیکمرغۍ سره مرسته کوي او د یو هیواد او دوه سیستمونو له اصل سره هم جوړ شوی. دا قانون هغه اصل دی چې چین ته په هانګ کانګ کې د واک چلولو اجازه ورکوي. البته د چین صدر اعظم دا خبره داسې مهال راځي چې له هیوادونو سره داسې اندېښنې او ویره شته چې د چین له خوا د ملي امنیت طرحه به هانګ کانګ کې د نیمه خپلواکۍ ځانګړی حالت، دغه راز د خلکو مدني ازادۍ او سیاسي فعالیتونه محدود کړي. نو وګورو چې ښاغلی ټرمپ د ورځې په اوږدو کې چې د افغانستان په وخت ناوخته کې ممکن مخصوصاً مهال وي د چین په اړه څه نوي پریکړې کوي.
ډېره زیاته مننه اسدالله لودین زما همکار و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نن ورځې د وینا په اړه چې پلان شوې ده نن به وینا کوي په دې اړه یې جزئیات اورول. ولسمشر ټرمپ به د چین په پارلمان کې د هغې لایحې د تصویب په اړه خبرې وکړي چې له مخې په هانګ کانګ کې د چین لانجمن امنیتي قانون نافذیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ترافیکو چارواکي وایي په تیرو دو میاشتو کې په ټول هیواد کې څه کم 1.5 زره ترافیکي پیښې شوې دي. د کابل د ترافیکو رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ترافیکي پیښې د روان کال په حمل او ثور میاشتو کې شوې او په ترڅ کې له 170 زیات کسان مړه شوي او نږدې 250 نور ژوبل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې له جګړې او کرونا وایروس ترڅنګ ترافیکي پیښو هم د خلکو ژوند تریخ کړی او ډیر شمیر تلفات ترې اخلي. د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي په ځانګړي ډول د لویو لارو د موټر چلوونکو له بې احتیاطۍ څخه شکایت کوي. وایي چې ترافیکي پیښې ډیرې شوي او وجه یې هم د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي قوانینو په پام کې نیول دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي مرسل وایي
امی اندریوارانی که در جاده ها اندریواری میکنن اینا قوانین ترافیکی را مدی نظر نمیگیرن، کمربندای ایمنی شنابسته نمیکنن، سرعت چانم بسیار زیاد، سرعت زیاد میگیرن، سواری بیش از حد بالا میکنن که باید او قسم نکنن، اینا هم اگهش باعث حادثات ترافیکی میشود در شهرها.
د کنر ولایت وسیدون که اسماعیل خان هم له موټر چلون کو ورته غوښتنه لري.
د جلالباد کنر په لوی لاره، د جلالباد کابل په لوی لاره باندې هر ورځ بشمیره ټکرونه کیږي چې همدا غلامل دي چې ډرایوران ترافیکی قوانین نه مراتوي او تیز رفتار کوي چې بشمیره افغان کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي.
خود لوی لارو موټر چلون کې بیا خپل بی غوري منی او د لوی لارو خرابوالی د ترافیکي پیښو د زیاتیدو لامل ګني. موټر چلون کې محمد اکرام
د متبل غزنی د لارې یو ټکی ځوانم په لارې کې مینونو له وجې هغه کند رامنځته شوی دی او دغه کند بیا وروسته کله چې بارانونه او یا واورې په دې وخت نور خرابیږي له همدې وجه موټرونه ټکرونه کوي یا د جمپو تلویږي او خلک وژل کېږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ټولګټو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. د افغانستان د ترافیکو مسؤلین وایي په تیرو دوو میاشتو کې په دغه هیواد کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې شوې دي. د کابل د ترافیکو رئیس خان محمد شنواری ازادي رادیو ته خبرو کې ویل چې دغه ترافیکي پیښې روان کال په حمل او ثور میاشتې شوې چې په ترڅ کې 160 غوې کسان مړ شوې دي.
مجموع کې 1400 حادثه ترافیکي منځ ته راځي. 160 غوې
نفر مرشی ویلی ټول مجروحینی هم 240 نفر ترسی
خغلی شنواری وی چې مړه شوی او ژوبل شوی او داړو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. نوموړی په دې شمېر ترافیکي پېښې د اندېښنې وړ ګڼي او د موټر چلوونکو لخوا په جدي ډول د ترافیکي مقرراتو په پام کې نیولو ټینګار کوي. د یادونې ده چې د ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې یوازې د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې په فراه او فاریاب ولایتونو کې د ترافیکي پېښو له امله 10 کسان مړه شوي دي او 10 کسان ټپیان شوي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د تقنیني چارو د کمیسیون رئیس غلام فاروق نظري ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ترڅنګ چې د موټر چلوونکو په بېغوري او د ترافیکي اصولو د پام نیول په موضوع انتقاد کوي د ترافیکو مسؤلین هم په دې برخه کې پړګني. نوموړی وایي چې ډیری او داسو کسانو د موټر چلونې جواز ترلاسه کړی چې قانوني پروسه یې نه ده بشپړه کړې او نه هم د موټر چلولو په اصولو او قوانینو پوهیږي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بس لرو. په نننی بس کې د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو تبادله او د سولې پر هڅو د هغې پر اغیزو خبرې کوو.
هغه ستونزې چې وې د حق العبدي په ارتباط او د هغې جدي جنایاتو په ارتباط هغه باید بیل شوې وې، هغه دوسیې څېړل شوې وې.
اورېدو ته راسره اوسئ. په روزګان ولایت کې وهل شوې زلیخا عدالت غوړي. د میرمن د خاوند لخوا په څو ځلې شکنجه شوې او په ډېر ظلم سره وهل شوې او اوس په روغتون کې بستر ده. د دې میرمنې خپلوان هم له حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له زلیخا سره خبرې کړې دي.
زلیخا چې د ډیرو وهلو له امله یې مخ تکشین او پړسېدلی دی او سترګې هم نسي روڼولی، لاسونه او پښې یې هم په لښتو او کیبلانو د وهلو له امله سرې غوښتي دي او نیمایي ویښتان یې هم د وهلو پر مهال ختلي دي. اوس د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر ده. زلیخا ازادي راډیو ته وویل چې دغه حالات ته خپل خاوند رسولې ده.
سمدم بسره ناست یو دم بره بنه او غرجری چې بده بو یې برای وشت زه وکړ چې په خپل کښنیان وخت او د برته ویل ول چې کول په چش په سیوی چې ورکوي انا ورا بنه راو کو ټول او به ولم او به ولم او به ولم ستر کې به تک سرې خو خپل خونی سه کوټه ته بوزي انا ته دروازې را خپل پکې څوک نه را پیډي بلات په چاړه می موي چې دې په چپا خو بل الله ستمی وي ته پر بلاست می وي.
زلیخا زیاتوی چې خاوند یې پرته له کومه جرمه او یا هم کار څخه دغه حالات ته رسول.
زه خو بې ګناه یم، ولکه دده په کور کې ګناه کړې ده. ارد عزت مې کړې ده، د دې عزت مې کړې دي، د مور د پلار عزت مې کړې ده، ورنه عزت مې کړې دي. دا درې میاشتې کې چې پر ما ول شروع پر هغه زړو ټپویم پسې وی وی دا د اوس ول مې نن درېمه ده چې پر ما ول کېږي.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وای زلیخا زیاته پر سر وهل سوي او شاید دایمي پر رواني او عصبي تکلیف اختاسي. د ازادي راډیو ټول چې روغتون ته د پخوا په پرتله د زلیخا په څیر د وهل سوو میرمنو تاګ ورته زیات سوي دي.
رواني حالت ته دې شنري او دا به شاید و ډېر عمیق رواني حالت ولر سره چې بل اخر به یا دای چې بخي به خپل شول د شول د لاس ورته ورکي او یا به هم دای چې خدای نه خواسته سبب د مرګ به وګ د ژوندې ته دومره ضرر رسېدلې.
د زلیخا ورور عبدالعظیم چې خپل خور یې د درملنې لپاره روغتون ته راوړي وایي د خپل اخ سره هیڅ بدی نه لري او نه هم د کوم بل چا سره بدی لري، خو وایي خبر نه دی چې ولې له خور سره دومره ظلم سوي.
اسی عدالت غواړم چې حق واکدار ته ورسېږي، دا حق وویني، دا حق دې وویني چې دغه سره باید څه رقم وسي، څه رقم د دې سړي سره باید څه وسي، باید څه رقم قانون وجه سړي ته سزا ورکړي، باید داسې سزا ورکړي وجه سړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زلیخا د خاوند سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د اورزګان ولایت د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین که څه هم د دغه پیښې په اړه باندې معلومات نه لري خو وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې مشر عبدالاحد بایی هم له دولت غوښتنه وکړه چې دا موضوع دې وڅېړي. د ولایت مقام مسؤلین دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې پولیسو د زلیخا خاوند نیولی او عدلیه او قضایی ارگانونو ته به یې ور وسپاري. په اروزګان ولایت کې لا هم ښځې په بدو کې ورکول کېږي، په کم عمر کې ودېږي، د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي، او دغه راز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې هم د دغه ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې پر وخت نه څېړل کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نمایي کې د 25 دقیقې اونیز بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو اوس صفي الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړه چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا برید په ډنډ پټان ولسوالۍ کې شوی. دفاع وزارت وایي 13 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له ځینو سیمو د ناامنیو له راپورونو سره سره د اختر په مناسبت برقراره شوې آرامه وضع لا هم دوام لري. دا خبره د امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن په خپل ټوټر پاڼه کړې او ویلي دي چې د اوربند لپاره هڅې روانې دي. د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوي، خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی. د جنوبي کوریا چارواکو ویلي دي چې پرونی اتیا پیښې ثبت کړي دي. په جاپان کې هم وروسته له هغه چې بیړنی حالت لرې شو د تازه پیښو خبر ورکړل شوی دی. په ټوله نړۍ کې څه باندې 5,800,000 کسان په کرونا اخته دي، چې له ډلې څه باندې 3,60,000 کسان مړه دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر به نن خبری غونډې ته د چین په اړه خبرې وکړي. دا غونډه یوه ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د چین وکیلانو د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون تصویب کړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ نه لیکي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی کوم چې وایي له افغانستان څخه خپل پوځي ځواکونه باسي. خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي، د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید چارواکي په مرکز مهترلام او د لغمان په اړوندو ولسوالیو کې پر موټر سایکل سپرو باندې بندیز ولګوي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، د جنگ دواړه خواوې باید د ولس په خاطر واقعي سولې ته سره ورسیږي. فضل کریم درویش د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، خدای دې وکړي چې د سولې پر پروسه ښه پر مخ ولاړه شي، کامیابه شي او د افغانانو د سولې ارمان پوره شي. د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي، افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشي کولو ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، که وسلوال طالبان اوربند ته دوام ورکړي نو دا به د سولې لپاره ختمه شي او د سولې په ګټه به وي. او انصار الله حکیمی د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ نه لیکي، افغان دولت او طالبانو څخه غواړم چې د اوربند موده د نور هم وغځوي تر څو چې په افغانستان کې دوامداره سوله راشي. ستاسو اس ام اسونه وو چې د افغان بیسیم په 813 شمیره موازدې راډیو ته راستولی وو او موږ له اوریدونکو سره شریک کړل. یوازې یوه غوښتنه په درنښت سره له تاسو کوو درنو دوستانو، چې خپل اس ام اسونه لږ په واضح او ښه املا ولیکئ، او که په ځینو مطالبو باندې مطمئن نه یاست نو له یو چا سره یې شریک کړئ او خبرې پی وکړئ، او لبل چا مرسته وغواړئ د دې لپاره چې پیغام مو صفا او د لوستلو وړ وي. ځکه ډېر راپورونه او مطالب چې موږ ته د اوریدونکو لخوا د اس ام اس 413 شمیره را رسیږي تر ډېره د لوستلو وړ نه وي، په همدې خاطر هم له لوستو پاتې کیږي. قدرمن اوریدونکو، له دې سره راورسېدو د دې خپرونې پای ته. په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث لرو. پنځه دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث مو د طالب زندانیانو د ازادۍ دو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د بحث کوربه ز رحمت الله افغانیم. د کوچنی اختر پښپا وسله بالو طالبانو خپل جنگیالیو ته سپارښتنه وکړه چې په مقابل لوري به حمله نه کوي. افغان حکومت هم ورته ژمنه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خنیت د څرګندولو لپاره په یو بیساري اقدام سره د 2000 طالب زندانیانو د ازادۍ دو اعلان وکړ چې د اختر په دویم ورځ سل او په دریم ورځ یې د افغانستان له بیلابیلو زندانونو څخه 900 طالب زندانیان آزاد کړل. له نورو کلونو برخلاف تیر کوچنی اختر له کومې سترې امنیتي پیښې پرته ونمانځل سو. افغان ولس د افغان حکومت او طالبانو د اقدام خوشاله کړل. د طالب زندانیانو د ازادېدو او د حکومت د ښه نیت د ښکاره کولو لپاره او د سولې پروسې د چټک څرنګوالي په اړه مبحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلاتوال او د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر انجبار میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. انجبار صاحب، د حکومت دغه اقدام چې د اوربند په بدل کې د بندیانو د خلاصون ژمنه وکړه او اقدامات هم وکړل، دغه څه ډول یو اقدام ده؟
نو دا اقدام خو یو سیاسي پریکړه وه چې که دا د سولې په خیری او ویده تویدنه بندیي، دا خو نیک اقدام دی. حقوقي نظام خو نسي توجیه کېدلی، هغه ته دلیل نشته ولې هغه لپاره چې دا زندانیان باید په اطمینان سره د دوی دوسیې مطالعه شوي وي، هغه مسایل چې ارتباط درلوده، هغه ستونزې چې وې د حق العبدي په ارتباط او د هغه جدي جنایاتو په ارتباط، هغه باید بیل شوي وي، هغه دوسیې څېړل شوي وي. که دوی دا کار کوي خو ښه کار ده، ولې تر اوسه پورې دغه 2000 خوشي کړي دي؟ او که نه یې کړي دلته، نو بیا یو ستونزه منځته راځي د دې لپاره چې دغه زندانیانو خو اکثریت یې وویلي چې کوم ضمانت نه ده ورکړی، وویلي چې که موږ ته رهبري امر وکړي موږ بېرته جنګ میدان ته راوځو. ټولو خپل مصاحبو کې هم دا خبرې وښیي، دې لپاره دا ستونزه خلقوي. مګر که د تضمین موجود وي چې اوربند کېږي، ادامه پیدا کوي اوربند، او دا سولې ته ګټور ثابتېږي، نو دلته خلاصون د زندانیان مثبت اړخ ډېر دی.
دغه 2000 زندانیان چې د افغان حکومت له ژمنې سره سم خلاصېږي، دغه کې په کومه کټګوري کې خلک شامل دي؟ یعنې د سختو جرمونو طالبان دي که داسې په عادي جرمونو نیول سوي طالبان دي؟
نو فکر نه کوم چې عادي طالبان یې، دې لپاره چې طالبان خو تقریبا په حدود دی زیاتر له 2000 بندي دي په مختلفو محابسو د افغانستان کې، په ولایاتو کې، بګرام کې او پلچرخی کې. نو اختر دا لیست چې ورکړ شوی دی د طالبان لخوا، دا هغه خلک دي چې هغه قوماندانان او مهم خلکو او هغه خلکو نقش ډېرو په دې وینه تویدله کې. له هغه له خاطره په مجموع کې دا زندانیان هغه مهم زندانیان د طالبان و، راټول 15000 کسه چې دلته راغلي. طبعا یو تعداد بیا ډېر مهم دی، یو تعداد د منځنۍ کچې خلک دي. له هغه له خاطره دا فقط یو هغه دی، یو استدلال کېدلی شي، یو براءت ورکول کېدلی شي هم طالبانو ته هم چې سوله راولي ازادي د زندانیانو، او اوربند ادامه پیدا کړي. غیر له خو شریعت نگان خپل طالبانو غاړه بندیږي چې دلته حق ولب مطرحي او خلک زیان منسوي، او هغه مجازات نسي دا خلک.
قلاتول صاحب، طالبانو له رسنیو سره په خبرو کې ولیدي چې دوی د خپلو چارواکو هغه اوامرو ته منتظر دي، څه ډول چې دوی ته هدایت کېږي دوی به اقدامات وکړي. د تاسو له نظره ستونزه دلته نه ده چې دغه طالبان چې خلاصېږي بغیر له ضمانته بېرته د جګړو لیکو تلته د جګړې لیکې پیاوړي کوي؟
د لوی او مهربان خدای په نامه لومړی سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، محترم اوریدونکو ته، رنجبر صاحب ته او ټولو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
که چېرته موږ تاسو د افغانستان تاریخ، دود، دستور ته پاملرنه وکړو، او دا وایو چې افغانستان د جرګو او مرکو وطن دی. د جرګو او مرکو یو شرط هم دا دی چې هغه شرایط چې کېښودل کېږي په هغو باندې غور کېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا له کال نه زیات په دغو مسایلو باندې بحث سوی دی، غور سوی دی. د بلاخره یو نیمګړی موافقه ته سره رسیدلی دي. او په دې خبره چې کوم تاسو یاد کړل چې د طالبانو یا د وسوالو مخالفینو لیکي به پیاوړي سي، تر کومه ځای پورې چې موږ معلومات لرو لدوی نه لیکلي تضمینونه هم اخیستل شوي دي چې د دوهم ځل دپاره به بیا پوځي لیکو ته نه ځي او بیا به وسله نه اوچتوي، بلکې خپل آرام او عادي ژوند ته به ادامه ورکوي. دا که بیا چیرته د دوهم ځل دپاره بیا دوی په کومه حادثه کې راګیریږي، نو هغه ته مجرم متکرر ویل کېږي او په قانون کې د هغو د مجازاتو په اړوند باندې صراحت موجود دی. نو زه په دې باندې باوري یم چې د افغانستان خلک د دې څلورو لسیزو جګړو نه ډېر ستړي دي، ستومانه دي. هیچا ته د توان انرژي او حوصله نوره پاتې نه ده چې جګړې ته دوام ورکړي، او خاصتاً ځوانه طبقه چې دواړو لورو ته د جګړې قربانیان دي، دا خلک هم ډېر ستړي دي. دا طبقه ډېر نور نه غواړي چې په افغانستان کې باید جګړه دوام پیدا کړي، او دا یو نیک اقدام دی د سولې ته رسیدو لپاره د شرایطو د منلو په اعتبار باندې. او زه تر ډېره حده پورې په دې باندې متیقن یم چې زیات شمیر هغه خوشحسیوي بندیان به بیا زړه ښه نه کړي چې دوی د جګړو لیکو ته لاړ شي، ځکه دوی له دغه حالت نه پند واخیست او دغه د محبسو د جګړې مزه یې وڅکله. نو
کلاتوال صاحب، که څه هم د حکومت دغه اقدام په نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه ځینې اندېښنې راوپارولې. دغه اندېښنې په څه معنا دي؟
خو اندېښنې یعنی هیڅ اقدام هیڅ نظر به مخالفت نه وي. یو تعداد خلک خپل بقا او پایښت په جګړو کې ویني، او هغوی ته هم زموږ توصیه د افغانستان د خلکو توصیه او غوښتنه ورته دا ده چې ورنو نور نو چې سوله په هر شکل دی اشکال او په هر شرایطو باندې تضمینیږي، د افغانستان حکومت د افغانستان ټول خلک باید غاړه ورته کیږي، باید ویمني. ولی هغه څوک چې خپل ایدئولوژیکي او خپل د سیاسي جریاناتو نظرونه لري، غواړي چې پروسه مختل کی سبوتاژي کی، د هغوی د پاره د افغانستان د خلکو پیغام دا دی چې نور ذاتی خپل طبقاتي ګټو نه منحرف شي او فقط غاړه دې ته کیږي چې څنګه کولای شي چې په افغانستان کې تلپاتې او ډاډمنه سوله تامین شي.
رجبر صاحب، حکومت د اوربند په بدل کې دغه اقدام وکړ او شاوخوا د 2000 بندیانو د خلاصون اقدامات وکړل. دغه اقدامات د طالبانو له لوري او همدارنګه د حکومت له لوري څومره افغانان سوله ته نږدې کولای شي؟
ګوري که اراده د سوله نه وي، خو سوله نه وي خو هیڅ نو گذشتم ګټه نه کوي. تر اوسه پورې زه په دې معتقدم چې طالبانو هیڅ نه و گذشت د خپل مطالبات په قسمت کې نه ده کړی. نو هغه واقعي سوله که څوک غواړي او نه ته ټول د موږ ارزښتونه په پښو لاندې نه کوي، نو دغه متقابلې غوښتنې باید په نظر کې ونیسي. په دې عقیده یم چې هیڅ وخت کې دا شونې نه ده چې سوله یک جانبه پروسه مخکې لاړه شي. دوی فشار راوړي چې باید ټول 5000 زندانیان خوشي شي. په داسې حال کې چې قلاتوار صاحب هم هغه د دودی مصاحبې واورېدلې، وویلې که موږ ته د موږ قومندانان امر وکړي موږ به بېرته جنګ کوو، واضح وویلې دغه زندانیان چې خوشي شول. هیڅ نوی ضمانت ترې نه ده اخیستل شوی. که اخیستل شوی هغه ضمانت بې مفهومه ده یا خوشی چتی کاغذ دی. دته باید توجه جدی وسی. دا 15000 کسه خو یو اردو ده، هغه که بیرته راځي د جنگ میدان ته، نو دا خو د موږ ټولو عسکري وژلې دي، د موږ خلک زیانمن کړي دي. زه بیا وایم ټول دې خوشی سي، 2000 دې خوشی سي، فشار دې دي چې بین ملي ضمانت او درابري رد ورکړي چې دا خلک بیرته جګړې میدان ته نه راځي. او البته خو متقابل هغه مذاکرات مخامخ شروع کیږي، او اوربند اوربند دایمي اوربند هغه کیږي حاکم کیږي. کده مسائل خپل زندانیان خوش کیدل په ټولو تفاهماتو کې د ټول نړۍ حقوقي نگاه د آخري موضوع ده چې زندانیان خوش کیږي. بل اوربند بل مذاکرات او بل دغه په ټولو مسائلو مصالحه وسی، لکه وخت کې بیا زندانیان متقابل خوشی کیږي. د ټول مسائل سرچپه مخکېږي د دې لپاره چې موږ هغه کچه د پوهې نه لرو چې په دغه خبرو سر خلاص کړو، موږ چې آیا هغه سوله باوقاره باعزته سوله چې تمه لري د افغانستان خلک هغه کیدلی شي چې په دغه شکل تأمین شي، او یاد دی چې موږ هر وړاندیز د مخالف لوري ته غاړه ږدو او دې ته بیا وایو ټټر وخو چې دا موږ سوله غواړو.
په دې وطن کې. دا سوله غوښتنه نه ده، دا مخالف د سولې یو کار دی چې په آینده کې وینه توره هم ډېروي. زه بیا هم تکراروم چې موږ جدي طرفدار د سولې یاستو، ازادي د ټولو زندانیان یاستو. د طالبانو 2000 نه زیات زندانیان دي، مګر باید دغه ضمانت وجود ولري، دغه باید تفاهم منځته راسي چې دایمي اوربند قائم سی او مذاکرات مخامخ شروع سی.
قلاتوال صاحب، خبر ده نه و چې له سولې له خبرو نه وروسته دغه بندیان خوشی سوي، لکه مخکې چې رنجبر صاحب ورته یادونه وکړله.
یو څه چې یادونه باید وکړم، داسې محسوسیږي چې د پردې شاته ځینې خبرې داسې روانې دي، او استدلال هم شاید دا وسیږي چې که هغه افشا کی، مطبوعاتي کی، رسنیزي کی، کېدای شي چې پروسه زیانمنه سي. او له بل لوري نه، تاسو ولیدل چې د افغانستان په حکومت باندې هم نړیوال فشارونه زیات دي چې په قطر کې لاستیک شوي شرایط باید په شکل د اشکالو شوي باید وی منی. نو خبره دې ته پاتې کېږي چې موږ د با عزت سولې خبرې کوو، نو زه نه پوهېږم چې بې عزته او با عزته که تعریف سي کوم حالت ته ویل کېږي. او د افغانستان کې خو تر اوسه پورې دغه یو نوی اصطلاح چې با عزته سوله رایج شوې ده، موږ تر اخره پورې په دې په تعریف باندې ونه توانېدلو چې تعریف یې کړو چې با عزته سوله مانا څه.
قلاتوال صاحب، مطلب د حکومت دلته د اتل تیرو نو لسو کلونو لاسته راوړنې همدارنګه د بشري حقونو او ورسره د بیان د ازادي تضمین دي، ته به عزت سوله وایي.
جناب محترم، که تاسو د افغانستان د جمهور رئیس خبرې او اېډي وی هغوی د اتلس کلنو یا نولس کلنو لاسته راوړنو په اړه باندې په وضاحت سره څو ځلې دا خبره تکرار کړله چې موږ په دغو لاسته راوړنو باندې کومه معامله نه
کوو،
حقوق او همدارنګه هغه ډیموکراسي د یادې لپاره چې او هغه لاسته راوړنې چې دلته په افغانستان کې لرو، په هېڅ وجه باندې به په هغې باندې معامله ونیسي. خو په خپل ذات کې نور خپله حال دلته
مننه. رنجبر صاحب، که دا راته ووایه چې دغه بندیان چې خلاصیږي، دغه د تاسو له نظره د سولې له پروسې سره مرسته کولی سي؟
یقینا کولی سي. زه بیا هم تکراروم، بې عزته سوله هغه ده چې سړی تسلیم سي، وسله کېږدي او سوله وکړي، وینه تویدنه بندېږي، خلاص خبر حل ده چې قلاتوال صاحب پی سر خلاص سي. او با عزت همغه ده چې تاسې توضیح کړله، یقینا د سولې پروسې ته هغه کوي مرسته کوي، دغه زندانیانو خلاصېدل په ده کې هېڅ شک نشته. په شرط دې زه بیا هم همیشه تکراروم که اراده د سولې موجوده وي د طالبانو لخوا، که اراده نه وي نو خدای دوی کړي چې د هر کار چې د کوي هغه تر هغه چې هغه غوښتنې او شرایط چې سل په سوله کې ونه منل سي، نو هغه به بیا هېڅ وخت کې سوله دا نه سي په شکل د اشکال به وینې تویدنه.
رنجبر صاحب، په بخښنې سره، خبر دقت کم، د طالبانو نیت تخکاریږي. په تیرو دوو لسیزو کې دوم ځل د چې د اوربان اعلان کې همدارنګه د تیر اختر دوه کاله وړاندې اختر او دغه څو ورځې وړاندې چې تیر سي دغه اختر، دې ته په کتلو سره طالبان هم اراده لري.
زه اراده خو موږ ته عمل کې نه لیدلې، خاصه نه لیدلې. دې لپاره موږ لیدلې چې دولت چیغې وسي چې راځه کېنه چې وغږېږو، هغه وایي دولت سره بسې غږېږم نه. آیا اراده د سولې همدې ته وایي؟ دا خو د خندا وړ ده، دته هېڅ نو منطق موجود نه ده. دولت عسکر تا سره جنګ کوي، د دولت امنیتي قوتونه وینه تویي د ملک د دفاع لپاره، او سرقومندان د اعلی جمهور رئیس دی، او ته وایې چې زه د ختلو ټپلو سره کینم دولت سره نه کینم. دا خو اراده موجوده نه ده یقینا. هر وخت چې دې وویلې او واقع بینانه عمل وکړې چې موږ دولت سره کینو، دولت ویل دي چې بدون له هر نوع شرایطو هر چیرې چې طالبان وغواړي موږ کینو، ده ته اراده د سوله وایي. او هغوی هم دغه تسر غاړه کېدي، او لکه ورونو غوندې د لکه واقعي مسلمانانو غوندې چې د مسلمان وینه تویدل خپله لویه ګناه ده. دوی داسې مذاکراتو کې په کابل کې کېږي، مذاکراتو کې شرایط ورته آماده کېږي، نو هغه وخت چې اراده د سوله موجوده ده. غیر له خو موږ همیشه پلمې وینو، پلمې دغه 5000 طالبان هم مطلق پلمه ده. خلیفات چې کاره وشي په فارسي کې وایي اسکیسي خلیفه مې بخشه، چې د دولت د افغانستان لخوا 5000 طالبان وربشي، دا خپله لویه تېروتنه وه چې خلیزاد وکړله او لوی جنجال یې جوړ کړ. افغانستان یو مستقل هېواد دی، موږ که احتیاج یاستو، محتاج یاستو، امریکا ته نورو ملکونو ته موږ له هغوی له ګټو نه تر دغه شل کالو کې دفاع کړې ده. لوی حماقت ده که موږ ووایو چې دغه هر شي چې موږ ته راکوي موږ باید بنت د دې وګالو.
دغه دغه نه پیدا شو دی نیولې دي دلته مفته او دغه دیالس بندرونه میدان هوایی بدون یو قرانه منتبره کې ټول مفته ده دا په دنیا کې ساری نه لوي دغه ساتن بخشي افغانستان جمهور ریښانه کړده بدونه خاطره مونږ دغه توقع لرو چې طالبان واقعا اراده د سولې ولري او کینې دا وینه تویدنه بنده کړي
مننه اخلاطوال صاحب د دې لپاره چې نور هم بین الافغاني خبرو ته نږدې سي افغانان او باور فضا رامنځته سي طالبانو ته څه کول پکار دي افغان حکومت ته څه کول پکار دي په داسې حال کې چې طالبانو د اوربند اعلان کړی دی کده پور کم بدل سي همدارنګه افغان حکومت د 2000 بندیانو د خلاصون ویلي دي کده اوږدمهال سي څومره بین الافغاني خبرو ته نږدې کیږي افغانان
ارض باید وکم مشکل دین چې تاسو په څنګه په ځواب درته درکم
مهرباني
یو یادونه باید وکم چې هر سړی له خپل لیدلوري نه با عزت او بی عزت تعریف ولای شي تحلیل ولای شي ارزولای شي او د نظر څرګندونه ور باندې کولای شي په دې باندې زه فکر کوم چې د افغانستان یو وړ ماشوم هم اوس پیږي په دې ته به ضرورت هم پکې پیدا کیږي چې څوک موږ پوکړی شي چې با عزت دادا او بی عزت دادا په هر صورت ما ته وی شاعر کلام را یاد چې وایي چې د قبلې ډډې راخیږي او کډبل ډډې مونږ تیارو وهلو خلکو ته خپل مرد په کار د افغانستان خلک سول غواړي د افغانستان خلک دا غواړي چې دغه تیارې کوټې روښانه شي کلمر د شرق راخیږي او د غرب نه باید راوځي او دغه حالت باید خاتمه ورته ورکړي تاسو یو سیاسي جریان کله کلونه د انحصار په شکل باندې خپل اراده د افغانستان په خلکو باندې تحمیلوي د افغانستان خلکو ته نور زیاتې د منلو وړ نه ده په هر صورت باندې د باندې لاندې باید موږ وڅېړو او لازمه دواړو جانب ته ده تاسو په خپل دواړو ترزم دواړو جانب ته ده لازمه ده چې د افغانستان خلکو اوښتنه د ترور لسیزو ته تویدنه او زموږ د تاریخ پاڼې را اړول لږ شاته کتل او په عین وخت کې درسته ارزونه لوځتو له حالاتو ده چې موږ خپلې موخې ته چې هغه د سول تامین دی ورسېږي او یو اندازه انعطاف او نرمښت خپل د ریزولټ ترمنځ دي دا خو هغه دي جرمونو دي مرکو دي سوني دي ناس ته پاس دي شول دي یعني او که دواړه جانب په خپل چې لازم دواړو جانب ته داد شي خپل د ریزونو کې باید نرمش راوړي د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی باید وکړي او خپل اراده باید په نور باندې تحمل او قبول نه کړي بلکې د افغانستان د خلکو اراده ته باید ټول تسلیم شو او چې هغه د سولې تضمین دی د افغانستان خلک سولې غواړي او کچېته په دریدونو کې نرمښت رامنځته نشي زه په دې باندې متيقنه یم چې خو هم ویل و چې دا سوله د سولې مذاکرات لري او هدف پوری تاکتیکی دي هر وخت چې سوله ستراتیژي وټاکل سوله هر وخت چې د جانبینو په منځ کې اعتماد او د باور فضا رامنځته سوله د باور د فضا رامنځته کېدل دغه لری واټن او فاصله چې راځي څه بده یوازې یوازې په خنیت باندې کېدل شي ترنيدي کی نو په وګړو کې دغه شرایط و چې د بندیانو خوشی کېدل دي په تدریج سره د افغانستان حکومت اوس هم تر اوسه پورې ډیر زیات مقاومت وکړ ولی تاسو یاد دي چې داسې ویل کېدل چې په یو ځل باید د 15000 بندیان باید خوشی شي اما د زینو مقاومت په مقاومتونو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې په تدریج سره سلسل او چې د دې ورستی ځل کې 2000 کې د شي چې لدین ورسته په دریم پړاو کې چې کله مذاکرات د افغانانو ترمنځ پیل کیږي کېدای شي چې هغه 15000 کسانو ته 15000 نه هم شاید واوري چې خنیتونه څرګند شي لازم ده چې واره نوري باید په دې اړوند باندې ټول دریځونه باندې بیا کتنه وکړي او سولته درسې دوه په خاطر باندې د افغانستان د خلکو اراده په نظر کې
رنجبر صاحب له دې لپاره چې یو زنداني له زندان آزاد شي له حقوقي پلوه دوسیه باید څو پړاو وڅېړل شي څه ډول وڅېړل شي او څه ډول تضمین واخیستل شي له حقوقي پلوه البته نه له سیاسي پلوه
نو حقوقي پلوه خو واضح ده هغه ټول په قوانینو کې هغه تحصیل شوي دي دا مسائل راغلي دي یو زنداني موږ خبر سیاسي زنداني نه لرو دغه ټول هغه جرایم باندې مرتکب شوی دی چې دوی د ولسمې دي او مختلف قیدونه په خاطر دي حبس په ثلاثه محاکم کې خاطر دي او د قانوني د پر بنا د حبس په دوی تکمیل کې مګر کوم وخت چې دغه جمهور رئیس
د اساسي قانون پر بنا هغه هم هغه شرایطو چې په خپله قانون کې راغلي دي چې خپله جمهوري سم حق لري چې بدون نظر نیولو د قانون کې پول وبخي. په قوانینو کې راغلي دي چې جمهور رئیس هغه چا چې هغه انتحاري حملې کړي دي، هغه چا چې دولت مقابل کې قیام کړی دی، د هغو د بخلو خطر نه لري، هغه تخفیف کولی شي د اعدام په عمري ابدي حبس باندې. ما وړاندې وویل چې دوسیې دا رقم څېړل کېږي چې د هر یو بېله دوسیه چې څومره دوی په حبس محکوم دي، څونه امکان د دې شته چې د دغه بخله عوامل د دې سي چې د تجدید تربیت سي او بیا جرایمو باندې لاس پورې نه کړي. که کېدی سي چې پیش له موعده هم بعضې کلونه وبخل سي، هغه هم په هغه شرط چې مطمئن سي څارنوال او د محبس کارمندان چې دغه مجرم اصلاح شوی دی او بیرته بیا مرتکب د جرم نه ګرځي. ما وړاندې وویل چې دې خلکو خو اکثریت په مصاحبو کښې واضح وویل چې مونږ که مونږ ته ووایي مونږ بیرته جنګ ته راوځو، همدا رقم یې وویل واضح ما خپله واورېدل. نو دا بیا هغه دی، دا هغه شرایط دي، قانوني نه دي. زه د قانون نگانه هیڅ نوی نسم توجیه کولی دغه ازادي د زندانیانو، فقط یو توجیه لري بس، هغه څنګه چې قلاتوال صاحب هم ورته اشاره وکړه، زه قابل نور سره موافق یم چې که دغه عمل د سولې بهیر ګړندی کوي او موږ ته سوله او ثبات راوړي او دغه وینې تویدنه له منځه ځي، افغان وژنه له منځه ځي او واقعا له منځه ځي، په دې حالت کې ده باندې کېدلی شي چې ټولو د قوانینو باندې پښې کېښودل شي او سترګې پټې شي. مګر که داسې شي چې دغه زندانیان خوشي شي او دا خلک بیا جنګ ډګرونو ته ووځي چې هېڅ نوی ضمانت هم هغه موجود نه ده، د ضمانت خطونه یې چې اخیستې هغه یو عادي کاغذ دی. ما وویل چې دوی خو علني بیا په خپل مصاحبو کې وویلې، نو په که حالت کې دغه زندانیانو خوشي کېدل جنګ میدان نور هم تودوي، وینه نور هم ډېرېږي تودولې. له همدې لپاره زه دا وایم چې په هر شرایطو باندې په هر شکل باندې مطرح کولې چې دا باید حتما دا کار وشي او په دې کې توجه او دقت ونیسي. دا د ملي ګټو سره همغږي نه لري، د سولې سره همغږي نه لري. سوله نه شي راوستلی دغه رقب احساساتي پرېکړې. نو زه بیا هم په دې عقیده یم چې قانوني او حقوقي هغه لار ورته نشته د دې خلاصون د دغه زندانیانو لپاره، فقط او فقط سیاسي او هغه د پایلې هیله توجیه کېدلی شي چې موږ ووایو چې صحیح ده دا کار دې وشي.
قلاتوال صاحب، د په قطر کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په توافقنامه کې داسې راغلي وو چې توافقنامې نه وروسته به شاوخوا 15,000 طالب بندیان خلاصېږي. دا خو د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامه او د افغانستان د حکومت لپاره ګټې څه دي؟
یو څه چې باید جدي پاملرنه ورته وکړو هغه دا ده، په حقوقي قانوني لحاظ باندې په حقیقت کې هم افغانستان یو خپلواک هېواد دی. دلته درې ګونې قواوې لرو، منتخب حکومت لرو، هغو ته باید نړیوال او د قطر مرکچیان هم باید ورته جدي پاملرنه ورته وکړي. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان د حکومت او منتخب دولت هوکړه موجوده نه وي، هر تصمیم چې په غیاب کې نیول کېږي هغه د افغانستان د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. نو دغه ټکي ته باید جدي پاملرنه ورته وشي او په بین الافغاني خبرو کې هر څه تصمیم چې نیول کېږي دا په خپله د افغانانو کورنۍ موضوع ده. او په دې کې رئیس جمهور هم خلاص لاس لري او کېدلی شي چې په ډېر زغرد سره قاطع تصمیم ونیسي که بندیان خوشي کېږي او که نور شرایط یې هغه له دواړو جانبو د وکړې نه وروسته په جدي توګه باندې عملي شي. او که د افغانستان د حکومت په غیاب کې کوم تصمیمونه نیول کېږي دا اصلا په حقوقي او قانوني لحاظ باندې د افغانستان د قوانینو نقض بلل کېږي.
که چیرې دغه بندیانو لړۍ په ټپه ودرېږي، یعنی لکه حکومت تقریبا دوه اونۍ وړاندې درول یوه، څه واقع به ولري؟ یعنی د بین الافغاني خبرې د پیل لپاره یو خنډ نه ده؟
زه همیشه تکرارم دا خبر چې اراده نه وي چې ټول خوشي کې جنګ ادامه پیدا کوي، او که اراده موجوده وي نو ولې طالبان نه کښېني مذاکراتو ته، ولې اوربند نه کوي؟ خو دوی هم په دې پوهېږي چې دغه پرېکړه د خلیزات غیر واقع بینانه پرېکړه او دا د افغانستان دولت دلته هېڅ مطرح نه ده. نو دوی افغانستان دولت سره که اراده د سولې لري باید ډېر زر باید دوی باید کښېني دولت سره، خبری شروع کی او د خبری په جریان کې مونږ به بیا جدید ملاتړ وکړو طالبانو چې زره خوشی کوي دا 15,000 کفایت نه کوي باید ټول خوشی کوي ټول هغه ځوانان دي تیروتلي ځوانان دي چې بشری قوت چې ملک پی جوړیږي ولې په زندان کې پراتی
ډیره زیاته مننه د ولسی جرګې غړی لغړی عبدالقادر قلاتوال او د حقوقي او سیاسي چارو لکارپو کبیر انجبر څخه ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړل درنو اوریدونکو تربیه کي چاره
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.